آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستریم شایی وقت پا کابل که در مزدگر سلور بجه شوی لازدی ریدیو ناروانه یو ساتخ پرونی تمو زه محمد واصل وصال در خپل تخنیکی ملگری و بیدوله و بید سره هر کلی کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه بری یاریز سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالیې وزارت وایي که چیرې مشوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریې او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او اتش پېته وسلوالې وشلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت تلاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه لمخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزی حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د وشل شو د ولسي جرګې لپاره د وشل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنیو لغړو سره وکتل او د غرازی ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلی دی چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالرو په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر دغه راز ویلی دی چې په هلمند کې د وچل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره ده هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که چیرې مشوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالی دهندگان
دوی حق سوداگر چې تجارتي جوازونه لري او حق مالی ورکون کې چې جرم شوی مالی پاتې وي 95 په سلو کې مورته بخلی او پاتې 95 په سلو 15 په سلو کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې لسو کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او د همدا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1901 کال نیولې تر 1906 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړی چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک
یوان مشکل دوی دا سروې چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري باید وویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولای. که چیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا یې فشارونه پرې دوام وکړي نو لري نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وي په تیر دوه ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کورد وسلوالو د وشل شو شمیر 138 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سحر له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. شپږ شپېته کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږېدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیرې په توګه یې دنده ترسره کړې ده، د 15 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بل دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په نننیو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجنګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هم د روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست: ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلی. د رااله راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق لپاره باندې، او ورپسې باندې د هغه د امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالی وزارت خبرداري ورکوي که چیرې شرکتونه خپل جریمه پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالی ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو د هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایم 15%.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یا مشکل روانی اجتماعی دارد.
د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه اونیز پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي. هیله ده ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونې د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د هلمند لښکرګاه ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمېر وزیران او نور چارواکي هم ملګري دي. ښاغلي غنی له یو شمېر مشرانو سره، د مدني ټولنو استازو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړي دي. په دې اړه به نور جزئیات له خپل همکار الیاس دین وښلو چې همدا شېبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. دای صاحب مهرباني وکړئ وروستي جزئیات په دې تړاو څه دي د ولسمشر د سفر؟
د اسماقات له مخې چې مشرک ورته وو هغه ورستی غونډې ته چې د عام خلکو سره دولت مقام د غونډې ته راغلې دي. غونډې ته راغلي ته ورته وینا نه کړې. ما د هلمند والي له رسول اغلاس وایه وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شو. هغه یو د هلمند پختي د فابریکې رسول و چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پختا څه بدل وبل وموندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري له وجې جګړو ته مخه کړې ده. زیات شرکت غوښتنه وکړه چې باید ډېر ونډه ورکړو چې معرف کړي د توجه غوښتنه وکړه. هغوی وویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې معرف هم دي بوم وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د نړېدلو کورونو او بې تاسو کورنیو سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه. د جمهور نه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرط په برخه کې دغه رنګه د اوسکانوي له امله تر مستو مخکې والي خبرې وکړلې. تر اوسه له جمهور خبرې تر اترغلې د ولایتي شورا رئیس ته تاوله افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې دوی د اکثر سره په بیلابېلو غونډو کې ګډون کړی وو. ځوانانو سره، د علماو، مدرسینو او مدني فعالینو سره. او سره د وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په یو غونډه کې پیل کړ. تر اوسه په هلمند کې د ولسی جرګې تر ټاکلو وړاندې د دوه نمایندانو وژل شو، نمایندانو کورنۍ سره د دبار کارمان او دغه څنګه سلیم محمد اترګزه او دغه کورنۍ له غوړو سره کتلی او د هر راز مرستې ډاډ ورکړې.
بالکل، ول کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایلې ده، په دې تړاو نور معلومات کې شي ورکړي.
کله چې موږ پیاړه او مازوا سره خبرې وکړې، هلمند د والی وړاندې مازوا کتل چې هغه بیل چې د روانه شپانه سم په پای کې د لشکرګاه په شاوخوا سختې جګړې دي کړي او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې غزي له امله وکولای شول چې د لشکرګاه تر څنګ د یو شمېر ولسوالیو د پراخ کوټ لکه کرمسیر، مامارجا، نادلي، سنگین او کچې د دې ولسوالیو د پراخ کوټ مخه ونیسي. هغه په دې برخه کې بیا په چوشاتو باندې په نور راپورونه راځو.
بله، ډیر مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې له غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله دغې غونډې ته د هلمند والی څرګندونې او خبرې کړي دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړي دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي استایل د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتی او سیاسي چارو کارپو باري اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغل اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر له درې ورخونو ډیر مهم ده، د سولې پاړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتی وضعیت سیړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغل اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی دی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړي، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو، دولتي خلایو دا مسایل هلته وسه. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته په هغې موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه دپاره تدابیر نیول دي. او درېیم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه، دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کړی.
بلې، فکر نه کوئ مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمو نه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند داسې ولایت دی چې ګرم دی، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په اړه کې لاجدې اقدامات وشي؟
تاسو خبرم ترې وزه پر درسته ده چې هلته ګرمې سیمې دي، په ژمي کې شاید هلته امنیت ولې په دې وروستیو کلو کې که تاسو متوجه شوي یاست مخالفینو اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور، انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړی دی په ژمي کې چې دا پخوا داسې نه وه، فصل د جنگ به موجود و. خو اوس موږ تر ډېره هیلمند و سولې ته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په سطحه په او د سیمې په سطحه باندې سوي دي، د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډېر آماده دي او اړتیا لري چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه پر ورځ خبري اعلان ته ویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسی د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویه ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړۍ او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به یې دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیره ورځ ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او په روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخلې لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي پرې پر ځای چې سیاسي واوسیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 1000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسې مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد پکان د رواني روغتیايي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنیو چارو ته هم سمه رسیدنه نشي کولی. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبې په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه لهر دو افغانان و یو یه طول نیز روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تروس روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زند سر پر روانی ناروغی اخته کیگی. د ښاغلي پیکان په خبره بیلابیل لاملونه له دې ډلې جګړه نه ناامنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالي او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړې استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% ښودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې یو استازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال ل ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلون رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خاریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغۍ او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه نه
مدونه نمیکم. عموما زوانان چې خودکشی ته مخ راوړي، بیکاری ده، بیوزلی ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر و معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول د افغانستان، ځکه نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی شي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
زه مهاجبین صفایم، د خیلتونه چې ځوانان خودکشي کوي، د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي او د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کېږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دراوني تکلیفونه ته د چارشي. زما په نظر د دې رای حل دغه ده چې لرنۍ دغه کورنۍ باید بل معلومات زیات کړي، او دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشورې رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي، او دا رای حل بهتري رای حل ده.
من نکو چې ازادي رادیو ته غواکیاست. دا نور مطالب تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه، همداشان په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم موندل شي. هیله ده چې الته هم موږ سره یو زموږ عملتیا وکړي. د افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمې پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او نول خروج پیلان شي. د وزارت د اوایدو د څنګ رئیس د یکشنبه پر اسپیو خبری کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې دا شرکتونه خپل جریمه ورکړي، ل جریمو ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان تر نور حال را کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخت ورکړل ترڅو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د څنګ رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچیر د شرکتونو به هم خپل مالیه ور نه کړي نو د شرکتونو د مالکانو درایي به خرج، بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو نو د هغه 95% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایمو 15%. یوه مهمه مسله خو دا وه چې په هغې کې د موږ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع په کې دا وه چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1971 څخه تر 1996 هجري شمسي کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ورباندې اوښتې ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانېږي خپله مالیه تصفیه کړي، 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کېږي بشپړ ته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 300 میلیارد افغانۍ کېږي خپل مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ شوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نورو دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کی په هغه وخت کې د پیسو مالیه چارچیږي، مګر مونږ چې په پایسا کې جواز واغستو په هغه ورځ برابرسي مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مون کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهی کې راشي.
د اقتصادي چارو یشمیر افغان په هنوی دا کار به د دې لامل سي چې مالیه نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالیه په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو او پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخت ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. د نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشری حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي. د څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبې په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمیر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سین په ختیځ کې د دوو پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې د ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
من کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاست د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی خوندز د کوونکو وای د ډیرو غښتونو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منزور شوی، خو کارونه ډیر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
منځرما لانځرلی کارځرکی
د مسلم آباد خونځیش پغم ټولګي پوری دی. ټول وسنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لزګونو ماشومان په زده کړو بوختی. د مسلم آباد لومړنی ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناستی. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زه زکیا د حاجی نور الحق لستم پونه بار ناستی منګه و سیمپونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمونږ هغه مکتب زر زر جوړ شي او موږ خپل مکتب لاړ.
زما نوم دی روبي، د پښپګم سنف کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمونږ سنف ته تذکرې نه زمونږ کتابونه نه لندي. زه هم چې زمونږ مکتب جوړ شي او کڼکۍ مشده شیشم پکې ولګیږي چې باران تذکرې نه رانه زمونږ.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوی چې ل خپل ځای پاسیږي نور پوری بلا خاوري نختی وی.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. په مکرۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیسته چې رضوان مراد درته وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند ولایت کې د ولایت د خلکو او استادو شکایتونه او غوښتنې واورېدې او ژمنه وکړه چې د هلمند وضعیت ته به جدي توجه کیږي. د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپل مالی ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج به اعلان شي. د عامه روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50 پسلو کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د سوریا او څارونکو اداره وی د دش ډلې په حمله کې د کوردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکایي ملاتړ کوي لګ تر لګه آتش په تغړی وشل شوې دي. په ګرجستان کې نن خلک د هواد دنیوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. درې ورکول بهیر د سهار لاتو پیل او د ماخام تر اتو پورې دوام کوي او د یو شخصي چینی کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استول لومړۍ هڅه ناکامه شوې ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
افغان جوید سوکار حسین بخش سفری د متحده عربی اماراتو په لاین سالیو کې د سرو زرو مډال وګټو. د افغانستان د بدني روزن ریاست معلوماتو لمخې خاغلی سفری په 18 کیلوګرام وزن کې خپل روسي او اردنی سیالانو ته په ماتي ورکول سره دغه مډال خپل کړ. د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د نقدي جایزو ترڅنګ د جوید سو نړیوالو سیالیو ته چې په متحده عربی اماراتو کې ترسره کیږي هم لار پیدا کوي. د کابل د 14 کلونو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د اردو طاق ظفر او باختر لوبډلو خپل سیالي وګټل. په دغو سیالیو کې د اردو لوبډلې د کابل ځوانانو لوبډلې ته 2-0، د تاق ظفر لوبډلې د بیګ پیر لوبډلې ته 3-0 او د باختر لوبډلې هم خپل سیال لوبډلې حبیبیانا لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د میوند او عدالت لوبډلو ترمنځ لوبه بیا یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. ټاکل شوی د دغو سیالیو په راتلونکو دوو لوبو سبا دوشنبه د میوند لوبډله د ځوانانو ازادي لوبډلې پر وړاندې او رسالت لوبډله بیا د عدالت لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا اعلان کړه چې د ښځو د فوټبال نړیواله نقدي جایزه دوه برابره کوي. د فیفا د دغه اعلان سره سم د 2019 کال ښځینه فوټبال نړیوال جام ګټونکو لوبډله به 4 میلیونه نقدي جایزه ترلاسه کړي. په ټولنیزه توګه په نړیوال جام کې لوبیدونکو ټولو لوبډلو ته ورکول کېدونکې نقدي جایزې له 15 میلیونه ډالرو نه 1.5 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په روسیه کې د 2013 کال د نارینه فوټبال نړیوال جام سیالیو ټولې جایزې 4.25 میلیونه ډالر وې چې د دغو سیالیو اتل لوبډلې فرانسې ته 8.5 میلیونه ډالر ورسېدل.
او په بی پی ایل سیالۍ کې حضرت زازه شهزاد محمدی، ګلبدین نائب، نجیب زدران، وقار، قیس احمد او ظاهر خان اخیستل شوی دي. اوس هم د ورکوشو عزیزانو انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو اورېدو ته بولو.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کې زما د یک سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایته د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال یې د اصلاحات ادارې په یوه امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څانګه چې تا پکې امتحان ورکړی د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څانګه کې ما د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشته یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړې؟
مننه، یو نوم نجیب الله ده، د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه مو خو دا وه چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې له لارې 10,000 بستونه اعلان شول. بیا موږ د انټرنیټ له لارې ثبتنام وکړو، نو د دارالمعلمین ته زه شارت لیستم. نو کله چې ثانی د امتحان ته لاړم ومې کتل چې زه د شریعت نه فارغ یم او علوم دینی بس نو. بیا په سند امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورینو پوښتنه وکړه، ګوره چې زه داسې ستونزې سره مخامخ یم، شارت لیست څه وایمه دارالمعلمین ته، ولې بس مې نشته، نو زه څه وکړم؟ او زه حال دا ده چې زه انګلیسي تجربه هم لرم، اسناد هم لرم، که انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکولی، که حساب بس نشته ته کولی شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي. نو ما د روان شناسي کوډ ورکړ، په نتیجه کې اوونوي کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمینو ته. کله مې چې دا خپل اسنادونه ارتبي کول، نو دا اسنادونه مې تر کابله ورسېدل. ریاست د عمومي تربیه معلم د افغانستان هغې راته کړې چې تاسې خلاف د رشته موږ ته معرفي شوي یاستئ، موږ نه شو کولی تاسو ته مکتوبي منظوري درکړو. نو له ده نه وروسته مالی موږ نو سرانجام وایي تاسې د هر چا سره وغږېږي چا کامیاب کړی یاستئ. کله چې موږ دو ته لاړو خپل اصلاحاتي ادارې سره، هغه سره دا موضوع مطرح کړه، وایي دا تصمیم ګیري کېږي، هغه نه وروسته بیا موږ تاسو ته رپورټ درکوو. نو دغه نن شپږ میاشت کېږي بې سرنوشته همدغسې بېکاره پاتې یو په کور کې، نم کار شته نم ګزران.
د پوهنې وزارت دا ځواب درکړ،
ریاست د عمومي تربیې معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره ورکړی.
وایي دغه اصلاحاتي ادارې دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري، وزیر هم نشي کولی. موږ ته چې کوم امور راسپارلي ما اجرات په مخ بیو، نو دغه امور دا دي چې تاسو خلاف د رشتې موږ ته معرفي کړی یاستئ، ستونزه مو اصلاحاتي ادارې سره مطرح کړئ. کله چې موږ هلته لاړو اصلاحاتي ادارې مخې ته، نو راغې کړي وایي که چېرته تاسو رئیس د اصلاحاتي ادارې تاسې پېژندي، نو تاسو ته دې زنګ وایي، که نه نو تاسې نشي کولی دننه. هسې ځې سلا کس مو پیدا نه کړه چې موږ خپله موضوع سره
مخامخ یو. ښه، که اوس د روانشناسۍ په څانګه کې تاسې ونیسي علاقه ورسره لرئ او کولی شئ چې په دې رشته کې خپلې راتلونکې چارې پر مخ بوزي؟
زه وایم که امتحان دې واخلي شفایي او تحریري، که مې ونه شو کولی نو هغه بیا ما خپله مې استعداد درلود چې دا کار مې وکړو. که څوک استعداد ونه لري هېڅکله میدان ته وځي نه.
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تللی یې، مسؤلینو خو به درته څه ویلي که نه؟
موږ ته اجازه نه راکوي مرکزي اصلاحاتي ادارې ته چې موږ دننه لاړ شو د اصلاحات سره وغږېږو. بیا یې موږ ته هلته کوم کس چې د ورځ که وړاړ وغې کړي چې تاسې خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته لاړ شئ، په خپله ولایت اصلاحاتي ادارې کې دا خپله موضوع مطرح کړي، دغه دنه دا کار په مخ ځي. خو کله چې زه بیا خپله ولایت اصلاحاتي ادارې ته ځم، هلته پوښتنه کوم، وایي له اوسه تصمیم ګیري نه ده اخیستل شوی، موږ ته کوم رپورټ نه ده راغلی، نو موږ تاسو ته څه شی ویلی نه شوتي. آیا داسې ردوي بالکل ټوټل او که داسې یو تصمیم ګیري اخیستل کېږي؟
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څانګې شته؟
بالکل، په ټول 34 ولایتونو کې اصلاحاتي ادارې نمایندګي شته.
ته غواړې چې ښوونکی شې؟
سکتور خصوصي کې یم، خوست کې کار کوم، خوست پانتون د شریعت څنګه نه فارغ یم. بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړ او کامیاب شوی یو، غواړم دغه کار وکړو، خو اوس بې سرنوشته پاتې یو، نه مو څوک غږ اوري او نه څوک هم پرېږدي راځي سلا سره وغږېږو، خپله مشکل مطرح.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون لویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره شریکه کړه. جناب احمد، د ځینو ښوونکو نه چې پخوا ازموینه اخیستل شوې، البته د اداري اصلاحاتو لخوا، دغه ازموینه کله اخیستل شوې او هغه پروسه څنګه وه او نتیجه یې څه شوه؟
تاسو پوهیږئ چې په تیر کال کې موږ تقریبا 8,000 بستونه د اداري اصلاحاتو لخوا وپېژندل شو او آزادې سیالۍ ته وسپارل شو، چې په دې کې تقریبا نسبت درې لکه کسانو په ټول افغانستان کې ځان کاندید کړی وو او آزموینې د کانکور په سیستم ترسره شو په درې درش ولایتونو کې اول ترسره شو د هغوی نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغوی خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسنادو کاري تجربه کرد وارزول شول نو پس له هغې موږ بیا د کابل امتحان هم شروع کړ کابل امتحان هم خلاص شو دا اوس مهال چې زه تاسو سره غږېږم د دې کابل کاندیدان هغه موافق کاندیدان د هغوی اسناد اوس ارزیابي کېږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدېږي دوی ادارات معرفي کېږي.
ښاغلی احمد، دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکوونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه، خو اوس ورته وایي چې تا د رشتې خلاف امتحان ورکړی. دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی. ستاسې نظر غواړم.
دا د سورو چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس لانس کاندیدان شو، یعنی د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بیخي ډېر وي، خو الحمدلله فضل الله خدای هغه دقت چې د موږ د همکارانو لخوا ترسره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بیخي لږ وو، تقریبا 260 بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چې هغه د موږ مشخص ټیم تخنیکی ټیم ټول سره ولیده تقریبا دوه میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلوده مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکړي تر اوسه پورې کار شروع کړی ده. یوازې دغه مشخص موضوع چې تاسو وایي چېرته ده، دوی ولې دغه دوه میاشتې کې موږ ته نه ده مراجعه نه ده کړې یا رښتیا دوی د سړی کامیاب دی که نه دی، نو زما غوښتنه دا ده چې دا سړی که د ما غږ اوري یو وارې کمیسیون ته راشي زما دفتر ته راشي، زه به هغه تخنیکي ټیم سره وګورم ووینم چې دا سړی اول کامیاب دی که نه، ډیټابیس چې کوو پس له هغې که هر مشکل وي موږ که اوس امکان ولري که نه چې حل شي خو ورته حل کوو، ځکه چې دوه میاشتې تېر شوی ده دغه پروسې نه، او که نه و بیا کېږي چې د ورور راتلونکي بستو ته ځان کاندید کې ان شاء الله بس نو ډېر لاندې کې خدای مهربان.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ډیر موده مخکې امتحان ورکړی او غوښتل چې خون کې شي، خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د رشتې خلاف یې ازموینه ورکړي، او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي. عزتمند اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرې او قانوني لارې چارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې خبرونه کې غواړم د تل په تیر ستاسو هغه پیغامونه خبره کړو چې تاسو پکې خپل ورک عزیزان لټوي، خو د خبرونې د جوړښت سره سم به لومړی د هغو دوستانو پیغامونه واوري چې دوی له خپلو کورنیو لرې دي او غواړي د همدې خبرونې له لارې کورنیو او دوستانو ته ورسیږي. که تاسو ته معلومات وي نو کولی سئ د ازادي راډیو د ورکو دوستانو خبرونې ته زنګ ووهئ او د ورک یا موندل شوي کس نشانۍ ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي. نو نور مو په تمه نه پرېږدم، پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم، زه د پرا د بلابولک د پرا رود د ولسوالۍ د سیادنګل د کلي یم. زما خپل نوم حاجي جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک و مخته د سیادنګل و مخته یو غر دی د لرکو غره په نامه یادیږي. خلق تللی دی الته بوټی کوله چې یو شهید پروت و راخصه د شاید د دوو درو کالو دغه سی او رخچینه ور سره د کالی هغه د شاده سه د مخ تنمر وړی دی او نوې ځوان دی د مخ پوسی چې دی وڅوي باندې یو لږ لږ ژره راغلی ده نور ثابت دی پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک ته یې کې پېژني او راځي ګوري او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي، نو دغه ته سیاځنګل ته دې راشي، پرا بلا بولک سیاځنګل ته دې راشي چې موږ یې نقشه ورکو، ور دې شي ودې ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوو کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی، پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، را دې شي ودې ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. الله مو مل سمخت مشه.
السلام علیکم وارث سره خیره محمد تا ګلورین دې صاحب نادلته او کس دا د بصیر په نامه باندې دا وایي د ننګرهار ما نو فریدم د شلک زره باندې ساده دا د مزونه چا وروري یا زوی چې کېدې پنځه است کلو دا کې وایي چې دې شماره ته زنګ وکي چې پر وسه و دیر یاویش چې پر سه پر بیا وایي چې پر و درې سه پر دوا یو سه پر سه پر د خدای په ما.
بلی ها السلام علیکم. زما مینه سلامونه د هزاده راځي رسول پټون کا او کار کوم ته وړاندې کوم. زه راغلی عبد الله اخلاقی ام چې تاسو ته دا پیغام د هلمند ولایت ته کاریز د سینې پرېږدم. مخکې اورور پیغام پرېښی و چې زما یو دوست ورکې د ماسم په نامه باندې دی د لسکرګا او سیدون کې د هغه زما سره اندوال د کده اورور غواړي چې د ماسم په حق له ځان خبرې زما اخلاقی سره د هم په دغه شمیره باندې اړیکه ګرځي 0 5 4 9 5 3 9 5 0 5. او د ازادۍ راډیو ته اله دغه کوم چې زما دغه پیغام نشر کی. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکیم الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته یو پیغام پرېږدم. موږ یو انجلۍ پیدا کړې ده چې نوم یې شاکره ده. زموږ سره هر چا دغه خور یا معنا پیژني، زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 5 3 5 8 1 2. 0 5 3 5 8 1 2. سان جدي تقریبا د لس کال عمر لري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. ارشاد د خوصلات هلو مند زلو صالحت ښه زه تقریبا درېتلم چې د خپل کور څخه نه درکه شوی یم. اوس 14 کال عمر لرم او خوص کې یو کور سره اوسم. خپل خپلوان او یا بل داسې څوک هم نه غږ اوري، نو ماته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 0 8 0 0. شمیره یو ځل بیا وایم 0 5 0 0 8 0 0.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر الله زما کلاګر څنګه جان د تو وایي زما یو روح د جمعخان میجه یو د سلطان میجه پروار خبر پر دې کړی چې زما شمیره دې وایي زما دا شمیره دې د رضا سر لوټ کې ماته دې جانو سه پر و څلور درې وار نه بیا دوا و څنګه څلور دیوارې لا بیا تکراروم 0 5 4 9 2 5 0. دغه شمیره دې ماته ځان ګوري. و سلام کړه او مازیر و تور لا کوڅه اجازه وکړم. سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 5 0 0 2 5 څلور درې شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00 02 02 21 12 14 15
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله، السلام علیکم. ساحل سلام د هلمند ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکم. زما یو کلیوال دی چې د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د یو لسم بلاک اوسېدونکی دی. هغه نن ویلې مې چې شهزاده کاځي دی او دا لې اختر نه مخکې د خپل کور څخه نه درا کاوي دی چې کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ کې تللی دی. بین د مرګ نه د ژوند درک زمو سره سره کچوک ما غاوري او یا د خپل زما غاوري یا ته کوم دوز ما غاوري لطفاً د انساني مهرباني له مخه د زما سره د ټلیفون پر همدغه شماره باندې تماس ونه شي. سلام شماره د سپر هوا فلور سلویس درنوي وپن جو سپریش
عثمان په نامه زموږ یو وطن د وطن یو سړی دی ورک دی زما خبره یا د چې بندي په هغه ځای کې اوري یا د خپل نظر اوري وته شمېرې چې د زنګ وېزم نه د ستار نه تاسو خبره کوم د یلمند د کرشته ولسوالۍ څخه نور وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د نوا کوچای پوز ولایت د ببرک تانی څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو انډیوال د درې کال کېږي د لشیر په ولسوالۍ کې د خوست ښار طرف ته په تګو ته ورک شوی دی. اتل سال عمر لري که چاته په دې اړه معلومات یې نو ماته دې په دې شمېره ټلیفون وکړي. سپر وویا یو لاس پنځویس درشپت شپاره بیا وایم. سپر وویا یو لاس پنځویس درشپت. وسلام
ازادي راډیو کارکونکو ته السلام علیکم. زه دروازګان له علاقې چرشمې د ولسوالۍ ماریا ته په تماس کې یم. احنا بشن نومېږم. یو لس کاله کېږي نو زه د اکا دوی تللي یاران ته نو اوس نه کاله کېږي چې ما درک کړي نو که د ماریا د عثمان نومېږي نو که په دغه شمېره چېرې مستعار یو معلومات راکړي صفر اووه صفر پنځه دوه واره شپږ پنځه نوي پنځه څلوېښت که په دغه شمېره مستعار یو معلومات راکړي نو دوه زره ډالرې نام دي. وسلام.
الو ما یو ورور ده په نام د دلچین ده دا درې کاله کېږي چې ورک ده. زما نوم محمد ګل ده له زابل له ولایت څخه غږېږم. که چا پیدا کړی او چا دی پاتې په دې لمبه دې زنګ ووایي صفر اویا دوه څلوېښت دوه شپېته اته سوه پنځه. وسلام.
السلام علیکم وروره. ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه شوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي. زه زمری نومېږم. یو ورور یې اکبر نومېږي. یو ورور یې شاپور نومېږي. یو ورور یې رستم نومېږي. په دغه شمېره کښې چا ته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي یا ما شماره دې سب که ژوندی یې ما شماره دې ونیسي ما نه معلومات دې ما سره واخلي ما نه خدای په امان.
السلام علیکم. یو هلک ده اسنی نوم ده د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک نادرکه ده ورک ده. که هر چا ته معلوم وي نو دی د میدان د ولایت ده د نرخ د ولسوالۍ ده او دغه د مونږ شماره ده. دغه د مونږ شماره ده. په دغه شماره دې مونږ ته زنګ ووایي او یو جان مننه.
بله السلام علیکم. زه سمیع الله د فراه ولایت د بلابولک د ولسوالۍ سنګاړي کښې نیولې یم. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه دی. که معلومات وي په دغه حق لدي زموږ سره اړیکه په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور والسلام.
السلام علیکم زاد الله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیږي د دغو اوسېدونکی ده د کلا په ښار د سینک اوسېدونکی ده د پنځه میاشتې ورځ دی که هر مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو ما له دې په دې شمېرا اړیکه زنګ ووهي 0 بیا 2 درې صفر شپږ څلور درې ناختم ښه.
السلام علیکم زه رز محمد در غندای د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست محمد نومیږي عصابي تکلیف لري اصلي د پنځوالي د ولسوالۍ دی د راز محمد ورابه دی که هر ور په هکله معلومات لري شماره موږ یو اعلان بل خپل در کړی ده اسمه د اطلاع راکړي خپل شرنجې در کوه کیږي.
بله سلام علیکم زه سایت خان نه کندار ولایت پنځوي ول طالب استوان ز خبره کوم ما کا دې شانګار نه نه دای واستر دې ګول د شاور ونه سټی چې د ایران خواته سره وس نه درا کا دې تر څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وي چې بر ازیا ووي چې نیوي و تاسو یې چې ته ډیر مننه ده دې سلام. السلام علیکم زه
سمور خان د غزنی ولایت د ضرور شریف خان عالی کړ سره چې یو ځای ده ما یو ورور د چنه د سی د بیار له سوته لیلی د پلان نه عبد الرحمن دی د دن نه احمد لاوی د جنې نه چې له کوټ څخه نه لره کدي نو چې هر چا ته په اړه باندې معلومات ته د شمیرې د راځم ګوري چې پر او یا اته د سټه نه څنګه ته وی ول شمیرې یو ور بیا دی لوم چې پر او یا اته د سټه نه څنګه ته وی ول په دې شمیره کې راته څنګه وي او خپل جایزه هم ترلاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشه تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې د شپانه سکال کیږي چې نادر اکسو دی شادي خان میږي چې د ورونو نمونه دی عبد الرشید عبد الشکور خان دغه د ورونو نمونه دی او د مشخ خوینو می عبد الغفار شرور نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 یو ځل بیا شمېره وایم 0
زما نوم محمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا واته میاشت کېږي اردو ملي کې په روزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا واته میاشت کېږي چې هغه نه موږ ته اول راسي او نه شماره هغه تلیفون چې ورسره وه هغه بنده ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو دا هغه احوال اوسه پورې مونږ ته نه ده رسېدلې. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په روزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په دغه نمبر مونږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده 0 9 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2.
السلام علیکم مانا محمد سعید این مانات مجول سعید سمی علیکم یو رجل مانا سعید فکر اکیر چورک نیمی حمیر محمد دی
موږ یو ورته دوه چلونه او د سماد دی د تاجر پاکا زوی دی د هلمند ولایت خوشحال کړي نه دلیل وسالي اوسېدونکی دی هر چا ته پاک به معلومات یې په دغه شمېره زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 2
السلام علیکم، زه روز نامه د ارغنداوه څخه خبره کوم. زه د دوه فرک دي، د محمد په نامه دي، اسادي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دي، د کشمیر د لوی چلغور دي، د رازنامه دراره دي. هغه زموږ شماره ده 0 9 9 5 5. دا زموږ شماره ده. کار د سر کوي بیا معلومات ولري په دغه شماره کې موږ ته معلومات راکړي چې رنی ورکول کېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم، له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د ننسنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته مې راغلی. که څوک په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 9 9 9.